درنو دوستانو دی ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو د غونډې په جزئیاتو غږیږو. مهم خبرونه دادی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کابل کې د طالبانو لخوا رابل شوی غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت د بشپړ نافذېدو ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر وینا په کابل کې خبریږي، خو په رسنیو کې تر اوسه پورې تصویر یا ویډیو نه ده خبره شوې. دا شاوخوا 3500 طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو په پکې بحث وشي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خنزاده نن په خپل ځباندی یو سات اوګدا وینا کې په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیده، خو په دې څرګندونو کې هغه د خزو یا انجونو په اړه هیڅ ونه ویل. هغه مسله چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په تړاو باندې ګڼ انتقادونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د خزو د بشري حقوقو په اړه باندې په جنیوا کې استراري غونډه پیل کړه. دا غونډه نن غرمه 12 بجې پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلاو همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي گزارش کړ او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانی غړی فوزیا کوفی به په دغه بیړنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا جوړ کړي څرګندونه وکړي. د اوکراین چارواکي وایي چې پر یو استوګنځای او تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. چارواکي وایي حمله تیر شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسا کې په داسې حال کې شوي چې پرون اوکراینی ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبره وکړه. که څه هم اوکراین وایي دا حمله روسیې کړې، خو مسکو په دې حمله کې خپل دخالت نه دی منلی. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده د نننیو څرګندونو جزئیات تر سره شریکو چې په کابل کې د طالبانو لخوا د وربل شوی دینی عالمانو غونډه ته وکړي. همدارنګه په دې اړه چې د طالبانو د وربل شوی دینی عالمانو غونډه او همدارنګه پکی دی ملا هبت الله خنزاده سرګندونی څومره مهم دی او کوم ټکی پکی دا پام وړ وو په دې موضوع باندې د خبريال او سیاسي مسلو له شنون کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه لرو. دا خبرونه په جریان کې به کندوز ته ملاړ شو او هلته به د هغه بي وزل خزل حالت تاسو خبر کوشي. په خای لاسي صنایع جوړول خو وساغم بازار نه لري.
حکومت صاحب خوب سالیه چیه؟ آل قیمتی است، گشنگی اومده هیچ چیز.
تاسو به هم راشو ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو که تر پایه را سره وی ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوی دی دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه نن دویمه ورځ ده او پکې په نورو بحثونو سربیره د پام وړ ټکی دا و چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خنزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې په دې غونډه کې راڅرګند شو او غونډې ته یې وینا وکړله. په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري رپورټ.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغه خبرې تر ډیره له نړیوالو سره په اړیکو، کورنۍ امنیت، حکومتداري او د غشان خپلو وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وې، خو د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه خبرې او بحثونه وسي، خو له تېرو دوه ورځو راهیسې په دې اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په تونده لهجه وویل په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسی او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په فشارونو نسی کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. ملا حمد الله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملا حمد الله د خبرو نوره برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکز و. همدارنګه د دوی له لوري پر عمومي عفو ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سرو محکمو دی لاس په سر سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سره محکمو او د پخوانیو حکومت د سرتیرو د وزنو او تري تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروالي یاده کړه او ویې ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملا حیبت الله د خبرو له پیل وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوی اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملا حیبت الله اخونزاده سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی چې نن هم په دې غونډه کې دیني عالمان او قومي مشران چې د طالبانو پلویان دي په ګروپي شکل سره په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه وکړي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت رهبر ملا حبت الله اخونزاده په کابل کې د طالبانو لخوا وربل شوی غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت نافذېدو ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر دا ډول یوه وینا خبرېږي چې په کابل کې په یوه غونډه کې، خو په رسنیو کې د نوموړي تصویر یا ویډیو بیا هم نه ده خبره شوې. دا شاوخوا درې نیم زره طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه لپاره پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. زموږ همکار له خبريال او د سیاسي مسایلو لښونن کې قریب الرحمن شهاب څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د ملا حبت الله اخونزاده په وینا کې نوې څه و.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده په وینا کې ځینې نوي ټکي وو، خو ځینې له سره یاد نه کړل چې د نجونو د ښوونځیو مسله له سره یاد نه شوه او نوې مسله بیا دا وه چې په راتلونکي کې د شریعت د دوی په وینا د بشپړ نافذېدو تمه باید افغانان ولري چې هغه د ده په وینا د حدود جاری کول دي. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې تر ډیره د ده انګیرنه دا وه چې ګواکې نړۍ په افغانستان کې له اسلام سره ستونزه لري. ډیر بحث پر دې متمرکز وو نسبت دې ته چې په سیاسي او یا نورو استخباراتي او نظامی برخو باندې تمرکز وکړي.
د افغانستان له روانو ستونزو د وټلو لنړی سره د بشپړ سیاسي او اقتصادي تعامل او د نورو ستونزو د حل لپاره ولې لږه اشاره په خپلو څرګندونو کې درلودې؟
لنړی سره د تعامل په برخه کې د ځینې اشاره درلودې، ولې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان د پرمختګ تمه لنړی نه پریوه او پر افغانانو باندې غږ وکړ چې له نړۍ نه هیڅ ډول تمه مل لري، ان کدی یو سړک جوړول هم وي دا باید خپل افغانان وکړي. دا کار د دې معنی دا ده چې په یو ډول باندې دته د اوسنۍ نړۍ ټول لغښتنې چې نړۍ څومره یو پر بل پورې تړلې ده دغه لکه په سم شکل چې نه یې ورته رسیدلی، ځکه هیوادونه په یوازې ځان هیڅ هم په دې عصري نړۍ کې نشي کولای، حتی که هغه د امریکا، چین، روسیه او یا نورو ابر قدرتونو په څیر هیوادونه دا یو پر بل پورې تړلې دي.
د طالبانو په دې غونډه کې د ځوانانو، ښځو او نورو اقلیتونو د نه حضور په اړه انتقادونه کیږي. د یو ځوان په حیث ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په غونډه کې له شک پرته د ځوانانو، میرمنو او د ټولنو د نورو اقشارو او برخو حضور نه و، او حتی د هغو کسانو چې په دغه غونډه کې حضور درلود د ټاکل کېدو میکانیزم او هغه تګلاره واضح نه و. دا هیچا ته واضح نه ده چې دا خلک چا ټاکلي، څنګه ټاکل شوي او په غونډه کې د چا استازیتوب کوي. نو دا مسله ګونګه ده او په دې غونډه کې د ټولنې د ګڼو اقشارو نمایندګي نه و موجوده.
دوستانو، د نننۍ غونډې په اړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د رهبر ملا هبت الله خونزاده د څرګندونو په اړه مو له خبري او د سیاسي مسایلو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه اوریدله. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ځینې اوسیدونکو په کابل کې جوړیدونکو جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کړې ده. جرګې ته بلل شوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. اټکل کېږي چې د طالبانو د حکومت له لوري په کابل کې د وربلل شوي دینی عالمانو مخورو جرګه به درې ورځې دوام وکړي. نور حل په دې رپورت کې.
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباری نعیمی د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دای له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي. او که چیرې د یو قوم څخه وي، دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایدار نه شي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سباب یا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پر اغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه، د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه لپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوري نظام دغه لپاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي، که رښتیا هغه کادرونه وي هغه ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګ بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغې جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزني کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو، د نجونو، د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دا مشکل در تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، بیرته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزني لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کې هغوی یارې له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو ناوړی وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په بیو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه لوړه شوې ده. د اوکراین چارواکي خو تر هغې مخکې زو اوکراین ته د اوکراین چارواکي وایي چې پر یو استوګن ځای باندې او همدارنګه په یو تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي حمله تیره شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسه کې په داسې حال کې شوي چې پرون اوکراینی ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبر ورکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین چارواکي وایي پر یو استوګنیز ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل شوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او له یوې نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر 150 زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. پر راپورونو کې ویل شوي چې تېره شپه په بیلهرود دنستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې نه منځله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسه کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ ترسره سوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسیچانس کې تر حد زیات د زیاتې بمبارۍ او په دنیپرو پتروف سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. دوستانو وروسته په خبرونه کې لا تاسو هم اورو چې تاسو په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې پاړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده د ننیو څرګندونو پاړه څه نظر لري؟ د وسنا ته د یکی وروسته موږ د تاسو درې څلور ټلیفوني تماسونه راخلو. شمیره هم درته وایم: 00 22 11 2 46 01. دا مو د واتساپ شمیره هم ده او همدارنګا د ټلیفون شمیره هم ده. په دې باندې زنګ وهلی شئ او وروسته مو راسره په دې اړه باندې خپل نظر شریکولی شئ. له وسنه درته وایو چې کله مو ټلیفون له سټوډیو سره وصل شو، لطفا خپل نوم او ځای اخلئ او خپله خبره کوئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
خو مخکې له دې نه چې ستاسو نه واورو څو ریپورټونه نور راخلو، د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ډبرو سکرو په بایو کې لوړواله نه راغلی بلکې واسي ګمرکی تعرفي لوړ شوې دي. ول مورز د طالبانو د مالی وزارت دی ویلامې په خبرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلی بیا تر $200 لوړ کړ چې لدی سره په ګمرکی تعرفه $20 شپېتو ډالرو ته لوړ شو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ ورسنۍ او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکې موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی بلکې یوازې ګمرکي تعرفه $20 ته لوړه شوې. تیر ورځ د طالبانو د مالیه وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخمینی بیا له $90 ته پورته کړه چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 1.5 کېږي $20 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلنی ډول $2.2 میلیارد سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستانه د ډبرو سکاره په پاکستاني روپۍ ورانیول کیږي او په دې له یوې خوا ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستاني روپیو ارزښت لوړیږي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په پاکستاني روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن تر کرخې د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسیس او د خرڅلاو چارې په افغاني بانک نوټونو ترسره کیږي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت د یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانیو په بدل کې ورکول کیږي چې خای له ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستانی شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خلې څخه انتقالي جې بیا د جوړندر کرشه پري چې دا یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع پکړه ده چې د معدن او پېټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی دا چې کله د هواد پلو تر رسیدي نو الته د دې قیمت تقریبا $250 تر رسیدي او اوس به دا د په حاله ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوی نو بالکل مرده دې څخه په هیواد کې $300 په شاوخوا کې یا $340 په شاوخوا کې مرده دې څخه لاس تر راځي.
د وای د طالبانو د حکومت لپایل راهیسی یوازې لشپېتا افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوی خو نګدې یو سلشل شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت له نویو شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت ویان عصمت برهان وای لټول شرکتونو سره شوی قراردادونه د آزاد رقابت لاره د رسنوي په وړاندې شوی او هیت شرکت سره ځانګړې مراد نه دی شوی. خو تر دې دمه دغه شرکتونو پاړه هیڅ معلومات نه دی خبره شوی او نه هم کومې رسنۍ دغه قراردادونو پاړه راپورونه خبره کړي. د طالبانو د مالی وزارت اوس له هغه د ډبرو د سکرو تخمینی بیا $200 ته پورته کړ چې د رويټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا آن تر $1500 پورته شوی. یو شمیر اقتصاد پوهان وی له هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیا لنیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بایو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیې هم لوړ کړي. لډلی محبوب الله ګردیزی ازادي راډیو ته وویل
البته افزایش قیمت ګام ستودنی است اما بان هم
د ډبرو د سکرو د بایو لوړول یو ښه اقدام دی خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازاره سمه نیمه کمه ده. اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسون وټاکل شي ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانون سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان دغه ملي شتمني د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
دوستانو له کابل څخه په زینو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې دغلتنن لکټر لګا دی کوټه سنگي په سیمه کې د درې پرله پسې چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د چاودنو د څرنګوالي، د چې د څه چاودنې دي، څنګه رامنځته شوي دي او د ورانی او مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نشته دی. زموږ په نورو خپرونو کې به موږ دا موضوع تعقیبوو. اوس مخکې له دې نه چې د تاسو څو تلیفوني پیغامونه واخلو او څو تلیفوني تماسونه مو واخلو چې کولی شئ راته زنګ ووهئ او راسره د نن طالبانو د نننۍ غونډې په اړه او بخې د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په اړه او همدارنګه پکې نن د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د څرګندونو په اړه خپل نظر شریک کړي. تر هغې مخکې پام وکړئ یو رپورټ ته، هغه له کندوز نه دی. په کندوز کې یو شمیر بې وزله مېرمنې د مجبوریت له مخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو وایي د لاسي صنایعو بازار پیکه شوی دی او دوی اوس نشي کولی چې له دې درکه د کورنۍ نفقه پوره کړي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
په کندز ولایت کې یو زیات شمیر بې وزله ښځې د بلوڅي جامو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو مالي لګښت پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوېښت کلنه زبیده د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له لس کالو راهیسې د بلوڅي کمیسونو ګنډلو له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
لسو کالو راهیسې دغه بلوڅي جامې د پیسو په بدل کې ګنډم. میړمې په جنګونو کې مړ سو، واړه واړه بچیان لرم او د همدې ستنې او تار له لارې په سختۍ سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 3000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یوه جوړه بلوڅي جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانیو په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي.
او په همدې پیسو مو گزاره کېدله، خو اوس لوږ او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوڅي کمیسونه راوړي وو، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځمه او د لارې کرایه هم را باندې تاوان ده.
د فریدې په نوم د کندز ښار اړوند د چلمزار سیمې یوه اوسیدونکې هم وایي چې په خپل کور کې بلوڅي جامې ګنډي او بیا یې په بازار کې پر دوکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وایي پر یو ښه بلوڅي کمیس یو میاشت د ستنې وتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یوسي نو دوکانداران یې په 1200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
میړه مې معتاد دی، کار نه کوي. زه د همدې بلوڅي ګنډلو له لارې د خپلو اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډېر خراب دی. دلته سوداګر له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 1200 افغانۍ اخلي او په خپل بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندز ښار کې د بلوڅي جامو کاروبار کوي، هغه وایي په کندز او تخار ولایتونو کې له ښځو څخه ګنډلې بلوڅي جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
دوستانو، په کندز کې مو د هغه ښځو ستونزې واورېدلې چې وایي لاسي صنایع تولیدوي خو بازار نه لري. وسم لژمن سره سم ستاسو څو تلیفوني پیغامونه راخلو. تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ او په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د وربل شوي غونډې په اړه که نظر لري او همدارنګه نن پکې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده څرګندونې وکړي. که دا څرګندونې مو اورېدلې او په دې اړه نظر لرئ نو کولی شئ چې زموږ د سټوډیو په واټساپ یا ټلیفوني شمیرو تماس ونیسئ. یو اورېدونکی په تماس کې دی، لطفا خپل نوم واخلئ او خپل نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکي خپل نوم مو واخلي، خپل نظر مو راته وای. ما درته وویل تاسو واوریدل. مهرباني.
حضرت محمد يم د من ولایت نادالي ور رسوال ايش نکړسته خبره.
مهرباني وکي.
دا کوټه رشه غونډه ورته ته خلک ډیر خوشبينه دي، خلک ډیر خوشاله دي. کچيري دا عملي شي
څه پریکړه ته تاسو تمه لري چې څه ډول پریکړه پکې وشي؟ ځکه تر اوسه پورې خو به خلک ورته خوشبین نه وي، خو د خلکو تمه ته نه څه ده.
تمه دا قاعده چې دا جنگ او جګړې ورته شي، خلکو اوس ډېر آرام ژوند پیل کړی.
د خلکو د مکتبونو د اقتصاد او نور مسلو په اړه باندې څه تمشته ځکه ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په ډیرو برخو کې خلک بي وزله شوي
خو امیر مومنین خپل خبره وکړه چې دا اقتصاد به مشت تاسو خپل جوړو بهرنیان نه شي راته جوړول
مننه کوله تاسو نه دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي موږ غواړو چې تاسو زنی مهرباني وکړئ یو اوریدونکو بلم په تماس کړي موږ د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا دی ور بلل شوی دینی طالبانو د غونډې په اړه پکې د مولوی صاحب حبت الله خنزاده د سرګندونو په اړه غږی کوڅه نظر لري مهرباني وکړئ
وعلیکم السلام احمد غنی د کندهار ولایت څخه یاده کوم یو ځای ته چیرې راځي تر هغه چې دا شي چې کوي هغه د پاکستان حکومت د دروازې څخه باندې او بیان دی دا د ډیرو غمو خلګاتي فکر کول چې انجن د مکتب څخه باندې ول بشري حقوق د کول سربازان وجل دا خو هیڅ کوم افغانستان چې د عمومي حق کړی دا کوم عمومي حق کې نه راځي کومه سربازان چې دغه د ودل کې د لري په اوسه د اوسه په دارس نش کې ودل کې چې هغه نو خلل په دروازه باندې مګا شاله ته ډیر څه جګ نه کړ ته سرنګ افغانې ته ما غم خړې خدمت دشمن
تاسو د جنو د خونځو خبره وکړه په دې اړه باندې تاسو خپل خبره واضح کړئ چې یعنی تاسو فکر کوي یا هیلم داده چې په دې غونډه کې د جنکیو د مکتبونو په اړه خبره وشي
دې غوښمه چې باید دنجونو د مکتبونو خبره واجیسي او دا چې د کرول او د افغانستان د زرو نه اقتصاد به دار هم درې لکه یادې چې درې په خپل مت باندې نه اقتصاد درې چې دا چې د دې کمی مو کړی د امریکایانو سره کړی دی د پدې او شاته هغه خبرې باید عملي کې کوم خبرې چې تاسو کوي هغه خبرې مو چې عملي کې وته هغه خبرې پاتې دي هغه نه عملي کې وته نور خبر کړی
مننه کو سلامات او سید حسن او د موږ وخت په همدې ځای دی اوریدونکو څو پیغامونه مور واخیستل مننه چې ټلیفون مو ک وسم یو ار بیا د مهم خبرونو سره ټکی ل کابل څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې نن د غلطه لګ تر لګا د 314 غونه د کوټه سنگي په سیمه یا ورڅیر ما سیمو کې اوریدل شوې دي تر اوسه پورې د 14 د څرنګوالي پاړه ډیر جزئیات نشته ول د معلومات چې د 14 د څل کابل رامنست شوې دي او څه ځانې اړولې دي خو د 14 په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې د غلطه د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو د وربلل شوی غونډې دویم ورسته نن د غونډې ته د طالبانو مشر ملا هبت الله خنزاده وینا وکړه او په خپل وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت په نافذیدو شمنه وکړه د لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر په کابل کې وی غونډې ته وینا کوي وینا کوي او دا وینا یې خبري خو په رسنیو کې تر اوسه پورې هم تصویر یا ویډیو نه ده خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د جنو او خزو د وضعیت پاړه په جنبا کې بیړنۍ غونډه فایل کړه دا غونډه چې نن غرمه 12 بجې فایل شو او ستوام لري پکې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر مشر سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګ د بشري حقوقو ځنګړي گزارشګر ریچارډ بنټ هم دارنګه افغان سیاستوالا فوزیا کوفی وینا وکړي تاسو موږ غلا زده رادیو نوري په همدې سره د برخي د خبرونه خبري برخه پایتر سو ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي په پیغامونو کې سپارښتنه شوی چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي موږ په دې اړه د پکتیکا لوی مسول سره مرکه هم لرو نور پیغامونه هم شته خو راځي په پایل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زینہ ترہیم زینہ میوند ولسوالی صفتا صدا پیغام پردم. کوم زنجلہ چې سوی د هغه د امانه کوم جنمن خلکو ته باید اړین تو کې هغه چې د مرني ضروري دار چا تو کې وی باید ورغور سیږي او عملاً اقدام ټول وزارتونه وکړي ځکه چې د مظلوم هیوادوال ته ژر رسیدګي وسی او مشکلات یې حل شي.
السلام علیکم. زه عبد الودود وفادار يم د هلمند ولایت د نادالی دولسالی څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پیریږم. زما پر ټولو هیوادوال باندې ژغ دی وروره چې پر دغه زلزله پول سره مرسته وکړي خطر خپل واسه پوری. همدارنګه د ټولو نړیوال دولتو څخه دغه هیله ارزو ده هر مسلمان کولای چې دغه زلزله پول سره خپل دروازه پوری مرسته او کومک وکړي. ټول هیوادوالو باندې مې ژغ دی چې دغه کومک د ګور سره وکړي. وسلام د ازادي رادیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هیده احترامات وړاندې کوم. لاته کوم بشات من جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېر ښه توجه باندې باید د طالبانو نوم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چاته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څنوري ولسوالۍ د زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملکي روغتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي. کلی کورونا تباه دي. هر څه ړنګ دي. له بینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان يم. پکتیکا ولایت ورګونو لسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه دا پیغام پریدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوی دا په پکتیا کې. نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولسي په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي. یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دا غمر ستندو یا ټیمونه چې کمال تزي ک نظامیان دي او ک موسسو دي او ک رضاکاران دي. نو دوی ته هم خدای دې راجر ورکې چې په دې کې مرسته کوي. خدای غيو شینه دې ډېر ډډه وکي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی. بس همدغه بس چې کورونه وران سي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکیږي چې رضاکاران او مرستندو یا ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و. خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ولا او سرو سپینو او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی. همدغه ډیره ده چې بس کورونه وران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید ډیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی موږ ته وښودل شي دې ولسته. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ذکر علی زدران د پاکستان د میاوالینا خبرې کوم.
مونږ په زادران په افغانستان کې په زادرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېرې بډر خلاصېدای شي خو مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوي شي ځانونه ور ورسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزلې ځپلو سروې بشپړ کړي او لتیری شنبه ورځ راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړي ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناء الله معصوم نمې وپوښتل چې په سیمه کې د محل د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسی خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوې ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه مؤسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شو. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه د دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او د توضیح نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه نړېدلې وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده هغه رسېدلې سیمې ته. په وړاندې دې آینده لپاره مونږ څومره مؤسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي دودونه هم مونږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کې بیا مونږ له بل ناورین سره مخ نه شو. نو دوی هغوی مونږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو دغه طرحې په وړاندې بیا کړه کده قد قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه نړېدلې دي، همدارنګه مکتبونه نړېدلې دي، دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او اندازه مې کې مونږ ته د ټولو ولسم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي، دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي، آیا د موقت سرپناه غمې خوړل شوی؟
بلې، هو د پلومړی ورځو کې خو اوله ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده، د تایرو لارې نه او د موټرو لارې نه چې مونږ څومره توانو امکانات مو خیمې مو انتقال کړې اوس خیمې را زیاتې شوي دي. په الحاله د خیمو بندوبست د ټولو لپاره خو البته د خیمې په یو میاشت کې دننه هلته یخ شروع کیږي بیا په خیمو کې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان ثناء الله معصوم چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښې دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته محترمه چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نوی هغه دې بله میاشت راشه بله میاشت راشه بله میاشت موندېم دې یو کال تیر کړ بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی موږ خاصي مزدوران استو. والسلام.
سلام علیکم تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام. خدای هم خوشحاله او کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاعد د دې تقاعد معاش هم نه کوي، د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، ډوډۍ ولري، کار ولري، عزت آبرو ولیدی. دمو خو خپل ژوند او ځواني زندگی وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی ده، نم چیر کړی، نم چاپول کړی دی، نم څوک وژلی دی، دو ملک و دو وطن تم سالی کل خدمت کرده دیا دخوا خون سو واره نشر کرد در طالبان نخواهش کرد دخوا دمی خپل پایسی دی و در طول دی سالوی تو کلو که دی موج دی ماش نوازه شوی دی در تخواهودم دی راق فا در فایسی راق لیا از خونه که خلقی چو وکا بیکاری هاو ترسیدلی فقر هاو ترسیدلی دا نور بدبختی و پلاکت و مصیبتون هاو ترسیدلی دی تا دی موگا ماش دی متقایدین دی جرا اشرف غنی که پاس دولت هم پا عمل که بسور که بینید تا ماشون دی وکر را کن تا دی یو نیم کل شد دی موگا ماش نشتا دی یا سره چیز پنگیر هشی سل مریضای ور تا پیدا کی سل تکلیفونه ور تا پیدا کی بلا دی موگا طول ما دا پایسین طول قرضی بود پا دوا بود یا خلی دوا بود بانده بود اتاس نست تشکر دا آزاده کلی را خرا دیو دا سوچ وار نشد که چی دای وار بی پایمیت تا خوابود اجراش.
السلام علیکم زدی غزنی ولای تندر و رسولی لبرینجو خبری کوم دی کسابی و پبارکی سلتا بازی خلق دی دا چرگان و غسی ورکی دا بازی کسابان که دی دی غسی مرخ هم دا او صحیح ترازی هم ده بازی 50 روپی کمپیوټری سره لري چې هغه 50 روپی ارزان اور کوي کله کې 100 روپی بیا په کلو کې مره